امنیت کچرته نو وینو په انا امن سیمو کې به د رایو لپاره یو صندوق هم کینګدی. راپور نو ورسته راځي چې نور د نور موضوعاتو په اړه راپورونه هم پکې دي، خو تر هر څه مخکې د دې سات خبرونه واوري چې فرشته جلال زئی چمتو کړی دي.
پاموکرید مهم خبرونه سر خطه ده. انتخابات د خپلواک کمیسیون مشران او خبرداري ورکړی چې د امنیت په د خرابوالي په صورت کې به دوی ونه شي کولای چې د افغانستان په نامنو سیمو کې د رایو صندوقونه کېږدي. په بدخشان کې چارواکي وایي دغه ولایت لومړی پوهنتون نن جوړ سو. جمهور رئیس حامد کرزي نن د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره خبرې کړې دي. او په پاکستان کې د شیعهګانو ټولنې نن خبرداري ورکړ چې مرکزي حکومت د کویټې د چاودنی عاملین ونیسي پراخ اعتراضي مظاهره وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی نن خبریالان ته وویل چې د 2014 کال د انتخاباتو پر مهال په نامنو سیمو کې امنیت سم نه وینو، دوی به د رایو صندوقونه کښېنږدي. ده وویل چې حکومت باید جدي اقدام وکړي.
جایی که امنیتش تامین نباشه صندوق رایگیری رو نمیگذارم.
با کومزای که چه امنیتی نوینیول شوای حالتا در رای ورکولو صندوق نه اقدم. امنیتی مسئولین مکلف دی چه در رای و در مرکزونو امنیت ونیسی، زما در کارکوونکو امنیت تین کری، در رای ورکوونکی امنیت تین کری او در کاندیدانو امنیت ونیسی.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات په د 1993 کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. په بدخشان کې چارواکي وایي د دې ولایت د پوهنتون ودانۍ بشپړ سو او د نوي کال لپاره سره سم به 1600 محصلینو ته د لوړو زده کړو لاره پرانستل سي. د بدخشان کې لومړی پوهنتون دی. په بدخشان کې د لوړو زده کړو د ادارې رئیس پوهنمل خسرو ازادي رادیو ته نن وویل چې په دې پوهنتون کې 15 پوهنځي په پام کې نیول شوي او محصلین به وکولای شي چې د اقتصاد، زراعت، ادبیاتو، شرایطو او تعلیم او تربیه په برخه کې زده کړې وکړي. دغه پوهنتون د نږدې 2500 زده کوونکو لپاره ځای لري. جمهور رئیس حامد کرزی نن د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله بن عبدالعزیز سره ټلیفوني خبرې وکړې. د ولسمشر دفتر خبر سوي اعلامیه وایي ولسمشر کرزی د سعودي عربستان له پاچا سره د هغه د ورور د مړینې په خاطر خواخوږي وکړه. سعودي عربستان په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې په مذاکرو کې مهم هیواد بلل کیږي. نن د وطنو حمله کوونکو چې چاودیدونکو مواد یې په ځان پورې تړلي وو، په خیبر پښتونخوا کې د دولت د سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټ د کار په ځای کې ځانونه والوزول. دا خبره په پېښور کې د پولیسو د ادارې د بم شنډولو د څانګې مشر شفقت ملک نن خبري اعلان ته وکړه. شاغري ملک وویل دوی حقوقی اول ډزې پیل کړې او بیا دوه تنه چې بمونه ورسره اوس سیمې ته وردننه کړل. دواړو انهار کوونکو ځانونه په بیلو ځایونو کې لوزولي. اوس موږ د ژغورنې په عملیاتو بوخت وو او څېړنې به وروسته پیل کړو. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال د پاکستان د دولتي ټلویزیون په حواله ویلي چې پنځه تنه وژل شوي او یولس تنه نور زخمیان دي. ویل کېږي چې تر ډېره وخته د پیش ځای ته د خلکو پر تګ راتګ بندیز و. په پاکستان کې د شیعهګانو ټولنې نن خبرداری ورکړ چې مرکزي حکومت په نورو 48 ساعتونو کې په کویټه کې د شنبې د ورځې د بمی حملې عاملین ونیسي پراخ اعتراضي مظاهره به وکړي. دوی هم داراس پریکړه وکړه چې د اعتراض په توګه به د شنبې د ورځې په 14 کې د وژل شویو کسانو خاور ته سپارل وځنډوي. د شنبې په ورځ په کویټه کې په بمی حمله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شول او تر 200 تنه زیات زخمیان شول. په پاکستان کې د سنی جنګیالیو سختریزي ډلې لشکر جنګوي د دغو حملو مسؤلیت منلی. په سوریه کې د بشري وضعیت د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د ټاکل شوي کمیسیون غړي کارلا دل پونته وایي چې د دې وخت را رسیدلی تر څو د جرمونو نړیواله محکمه په سوریه کې د جنګي جرمونو په اړه تحقیقات وکړي. د ملګرو ملتو د سازمان د پخوانی پلټونکي خبریالان ته نن وویل چې د دوی کمیسیون غواړي نړیواله ټولنه وهڅوي څو په سوریه کې د روان بحران څېړنه د جرمونو نړیوالې محکمې ته وسپاري. د ارمنستان خلک نن د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي. د دې هیواد جمهور رئیس سرج سرکسیان نن په پلازمینه یروان کې د خپل رای ترچولو وروسته خبریالان ته وویل چې د ارمنستان لپاره د غوره راتلونکي په هیله رای ورکړه. دوی وای مانند ارمنستان دراتلونکو درمنستان د امنیت د خپل کورونی او خلکو د شګنی لپاره رائے ورکړی ده. ارمنستان په 1991 میلادي کال خپلواکي ترلاسه کړه او د لهغه رئیس په دی هیواد کې د ولسمشری د انتخاباتو پنځم دور دی. په عراق کې د القاعده شبکې سره یوې تړلې ډلې د عراق اسلامي دولت د دې هیواد په میشتو سیمو کې د پرونیو حملو مسؤلیت واخیست. پرون د عراق په الصدر، حبیبیه، قاهره او د بغداد په دوو سیمو کې په حملو کې لږ تر لږه 28 تنه ووژل سول او نږدې 100 تنه زخمیان سول. دې ډلې نن پر خپله انټرنیټ پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې پرونۍ حملې د عراق په سنی میشتو سیمو کې د عراق د حکومت د مجرمانه فعالیتونو د غچ اخیستلو لپاره وکړې.
ازادي راډیو ورې چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه د افغانستان په لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي که د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو تر وخته پر دنده پاتې شو نو په ناامنه سیمو کې به د رایو لپاره یو صندوق هم کینږدي. ایصف وایي افغان ځواکونه د هوایي قوت له کارولو پرته هم په هیواد کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کولی شي. د بشري حقونو فعالان وایي چې افغان حکومت په زندانونو کې د شکنجې د له منځه وړو امکانات نه لري. دا خبره مو له یو کارپو سره په مرکه کې څېړلې. د ولسی جرګې د غړو یوې ډلې په کندهار کې د خلکو د شکایتونو له اورېدو وروسته پر سیمه ییزو چارواکو سخت انتقاد وکړ. د دې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره د خبرونې ته تر پایه وکشئ. زموخه آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر هغه وخت چې د کمیسیون د امنیت په اړه ډاډمن نشي، هلته به د 2014 کال د انتخاباتو لپاره د رایې ورکولو صندوق کې نګدي. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې پر امنیتي ځواکونو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو لپاره په هیواد کې سراسري امنیت ټینګ کړي. د ده هم وویل چې که د انتخاباتو بودیجه یوازې د مالی وزارت لخوا ولګول شي نو انتخاباتي چارې به پر خپل وخت ترسره نشي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې عمده ګواښ د هیواد په یو شمیر سیمو کې ناامني ده. د وویل تر راتلونکې اونۍ پورې به د رای ورکولو د مرکزونو لیست امنیتي ادارو ته وسپاري. ښاغلي معنوي خبرداری ورکړ په کومې سیمه کې چې امنیت نه وي د رای ورکولو صندوق به پکې کې نه ښودل شي.
مګر مسؤلیت د کمیسیون انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی 2014 داشته باشه.
که زه د 2014 کال د ولسمشری د انتخابات مسؤلیت ولرم، په کوم ځای کې چې امنیت خوندي نه وي هلته د رای ورکولو صندوقونه نه ژدم. امنیتي ادارې مکلف دي چې د انتخاباتو د مرکزونو د انتخاباتو د لوازمو د رای ورکوونکو کاندیدانو او ناظرینو امنیت وساتي. که داسې ونه سي نو د انتخاباتو کمیسیون معجزه نه سي کولای چې په شرایطو برابر انتخابات وکړي.
د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل دواړه په 2014 میلادي کال کې ترسره کیږي، خو افغان حکومت ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په امنیت کې ترسره شي. په هیواد کې میشت د ایصاف ځواکونه هم وایي چې هغه مهال به یو شمېر عسکر په افغانستان کې وي او د انتخاباتو له امنیت سره به مرسته وکړي. یاد کمیسیون د مالی وزارت لخوا د انتخاباتي بودیجې پر لګولو هم انتقاد کوي. ښاغلی مانوي په دې باور دی چې که د انتخاباتو بودیجه یوازې د مالی وزارت لخوا ولګول شي دا کار به انتخاباتي فعالیتونه ټکنی کړي.
فرمان 45 ریاست جمهوری افغانستان وزارت مالیه را مکلف میسازه.
د ولسمشر 53 نمبر فرمان د مالیه وزارت مکلف کړي چې د انتخاباتو بودیجه په خپل ولګوي. موږ پر دې انتقاد کوو. په دې صورت کې شاید موږ ونه توانیږو چې انتخاباتي چارې په سمه توګه پر مخ بوزو. موږ یو لړ شرطونه لرو او حکومت یې باید په استثنایی توګه ومني.
مانوي وایي په مجموع کې حکومت د دوی پیشنهادونه منلي، خو د مسئلې پر جزئیاتو لا خبرې روانې دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي د انتخاباتو په ترسره کېدو به 150 میلیونه ډالر ولګېږي چې د ډېرې اندازې ورکړې نړیوالې ټولنې پر غاړه اخیستې ده. تر اوسه د مالیه وزارت د دې کمیسیون د مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ایساف ځواکونه وایي د دوی له هوایي مرستې پرته هم افغان ځواکونه کولای شي چې په بریالي ډول خپل پوځي عملیات ترسره کړي. د ایساف ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل هوایي ځواک د عملیاتو اساسي فکتور نه دی او په دې اړه د ولسمشر حامد کرزي خبرو ته احترام لري. ښاغلي کرزي ویلي دي چې افغان ځواکونه له دې وروسته نشي کولای د پوځي عملیاتو پر مهال له نړیوالو ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړي، خو امنیتي کارپوهان په دې نظر دي چې د هوایي ځواک نه استعمالول به د افغان سرتیرو د زیاتې مرګ ژوبلې باعث شي. اسدالله لودین په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې مشت ایساف ځواکونه وای افغان عسكر د محل درنې وسلې لري او کولای شي د هوایي ځواک تشپره ډاکه کړي. په کابل کې د ایساف یان ګونټر کارس د دوشمه پورس خبري اعلان ته ویل کچېرې د پوځي عملیاتو طرحه او پلان په سمه توګه جوړ شي نو هوایي ځواک ته به هیڅ اړتیا پېښ نه شي. جنرال کارس وایل نړیوال ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ د نغښتو په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي له روسي خبرو سره موافق دي، خو دا چې څنګه به عملی شي په دې اړه د نړیوال او افغان چارواکو ترمنځ خبري روانې دي.
Clear assessment is that it will not hamper the
زموږ دقیق ارزیابي دا ښیي چې د هوایي ځواکونو نه کارول به د افغان پوز عملیات اغیزمن نه کړي. دا ټول په دې پورې اړه لري چې تاسو څنګه د عملیات پلان او طرحه جوړوي. که عملیات په سم او پیاوړي توګه پلان شي د هوایي ځواکونو نه کارول به په نتیجه اغیزه ونه کړي. هوایي ځواکونه د عملیاتو لپاره مهم فاکتور نه دی.
ولسمشر حامد کرزي د تیر شنبه پورس په یو غونډه کې وویل لدی وروسته باید افغان ځواکونه د عملیاتو پر مهال له نړیوالو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه ونه کړي. ایساف وایي د ولسمشر هدف له دې خبرو څخه دا دی چې د عملیاتو پر مهال د ملکی کسانو د مرګ ژوبل کچارا کم شي، خو یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان په دې نظر دي چې د عملیاتو پر مهال د هوایي ځواک نه کارول به د دې سبب شي چې افغان عسکرو ته درنه مرګ ژوبل واوړي. جنرال عبدالوحید طاقت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر دا خبرې له اوسنیو جنگي شرایطو سره سمون نه دي.
زما کته معاشره ده زه حکومت غواړم موږ افغان هوایي ځواک نه لرو او کومه سره امریکایي هوایي ځواک یا د ناتو هوایي ځواک کومکي را جناب کرزی صاحب ته په موږ باندې درې غواړي زما 200 300 افسرانو سربازانو ته مرشي او خود په خود موږ اردو مورالم راشته او پاکستان تم نفسویل او سپاره نو بیا مهرباني وکړم سپاره.
لدی یو ورځ وړاندې د ملي جبهه مشر او د ولسمشر حامد کرزی په خواني مرسته سیال احمدیا مسعود په کابل کې خبريالانو ته وویل د هوایي ځواک په نه کارولو سره به وسلوال طالبان لا پیاوړي شي. ولسمشر حامد کرزي ورسره له هغه د هوایي ځواک د نه کارولو خبره وکړه چې تیره اونۍ د کونړ په شګل ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې لاس ملکی کسانو وژل شول. ولسمشر کرزي له دې وړاندې هم په وار وار له نړیوالو ځواکونو څخه د عملیاتو پر مهال پر کورونو د بمباری د بندیدو غوښتنه کړې، خو داسې ښکاري چې نړیوالو د ولسمشر دې خبرو ته پام نه دی کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو ځینو ډلو د ولسمشر حامد کرزي دا حکم چې وای په کشفي او تحقیقاتي ارګانونو کې د تورنو د تحقیقاتو جریان دي په ویډیوي کمرو ثبت شي په اوسنیو شرایطو کې ناممکن ګڼي. دوی وای د هیواد توقیف خانه او زندانونه اوس مهال ډېرې نورې اړتیاوې لري چې باید پوره یې کړي. کشفي او تحقیقاتي ارګانونو ته د ولسمشر حامد کرزي د حکم مقصد دا دی چې د تحقیقاتو په جریان کې د تورنو د شکنجه مخنیوي وشي. په دې اړه تفصیل یو ځل بیا هم خان محمد سیندوروي.
د افغانستان د بشر د حقوقو ځینې سازمانونه په دې باور دي چې افغان حکومت تر اوسه دا توانمندي نه لري چې په توقیف خانو او نورو کشفي ادارو کې دي ویډیوي کمرې او داسې نور پرمختللي تخنیکی وسایل نصب کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان رئیس لالګل لال د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د دې حکم هرکلی کوي، خو اوس مهال د هیواد زندانونه بندیانو ته د وسیدو مناسب ځایونه او مناسب معیشتي شرایط نه لري او په لومړي سر کې باید دغه نیمګړتیاوې پوره شي. د وویل باور نه لري چې مربوطې ادارې دي دا حکم په لږه موده کې پلی کړي.
من په نظر باندې په دغه څه دم دی ول د دې اندښنه ده چې دولت په آیا په دې باندې وتوانېږي چې دغه مدرن وسایل د تحقیقاتي ارګانونو د څېړنیز ارګانونو په واک کې ورکړې شي. ځینې سره دغه اندښنه موجود ده چې زندانیانو دپاره د استوګنې زندانونه نه لري. نو زه فکر نه کوم چې په ډېر زر او عاجله وخت کې دې دغه وسایل چې ولسمشر هدایت کړی دی دا د دوی برابر کړی شي.
جمهور رئیس کرزی دا حکم د زندانونو د وضعیت د سیړلو لپاره د حقیقت موندنې د حکومتي پلاوي له سیړلو وروسته مربوطه ادارو ته صادر کړی دی. د حقیقت موندنې پلاوي حکومت ته وړاندیز کړی چې د ناوړه چلند او شکنجو لاملونو سره دی ژر تر ژره قانوني چلند وشي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د جمهور رئیس د حکم پلي کولو ته چمتو دی. د دې وزارت وایاند صدیق صدیقی آزادی رادیو ته وویل
د کورنۍ چارو وزارت کاملا دې ته تعهد لري چې هغه سفارشات او هدایات چې د مقام لخوا د وضعیت د بهبود لپاره شوي دي عملي شي. اوس تقریبا په زیاتو ولایتونو کې هغه نظرخانې پولیس سره دي تجهیزات لري، خو موږ په ټول افغانستان کې او په ټول نهادونو کې د پولیس دغه دستورات او هدایات عملي کړو. دې ته کاملا تعهد شته او امادګي شته.
د روان لمریزې میاشتې په لومړیو کې یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر د افغانستان په زندانونو کې د شکنجو راپور هم ورکړی دی. په دې راپور کې د وژنې او جنسي تیری په شمول د زندانیانو 12 ډوله شکنجې په ګوته شوې دي. خو د افغان حکومت د حقیقت موندنې پلاوی په زندانونو کې د جنسي تیری او وژلو راپورونه نه تاییدوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو راپور کې خبر ورکړی چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه اوښتې ده. نیویارک ټایمز لیکي سره له دې چې له 2014 میلادي کال وروسته بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او د ولسمشر حامد کرزي پاکستان، امریکا او د طالبانو لیدلوري د سولې په اړه بیلابیل دي، خو داسې ښکاري چې دې موضوع ته یو ځل بیا پاملرنه شوې. د نیویارک ټایمز د دې مطلب لنډیز اجمل اند وړاندې کوي.
په افغانستان کې د سولې په هڅو کې د میاشتو میاشتو ځن وروسته په داسې حال کې چې په دې هیواد کې د جګړې موسم په پسرلي کې پیلېږي او له بلې خوا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات رانږدې کیږي او د امریکا ډېره توجه یې جلب کړې، د سولې لپاره هلې ځلې هم یو وار بیا تودې شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د نړۍ د اتو هیوادونو ډیپلوماټانو او مشرانو یو منظم کمپاین پیل کړی څو طالبان او افغان حکومت د خبرو میز ته کښېني. ورسپانه وی د دې هڅو په لړ کې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په خپل استوګنځي کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د غونډې کوربه وو او له هغوی څخه یې وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې بهیر چټک کړي. تر دې څوونه مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې استازي به د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د یو هیئت سره وګوري. ورسپانه د چارواکو له خولې وایي چې تر اوسه پورې پر دې مسلې له سلا پرته چې د سیمې سوله د طالبانو سره په یو سیاسي جوړجاړي پورې تړلې بل کوم پرمختګ په دې برخه کې نه دی شوی. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانانو او امریکایانو لخوا د قربانیو د ورکولو او د یو تریلیون ډالرو لګولو وروسته هم په افغانستان کې د حکومت پر ضد وسلوال مخالفت له منځه نه دی تللی. ورسپانه د ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت د سلاکار رنګین دادفر سپنتال خولې وایي په افغانستان کې د نن او بهر له 2014 میلادي کال وروسته نیټې ته د یو جادویي نیټې په توګه کتل کیږي او سخته ده چې سړی پوه شي څه واقعیت لري او څه هم د خیالاتو برخه ده.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د کندهار چاپ خبرونو او رسپانو ته د کتنې برخه لرو، خو له هغه مخکې له کندهار یو راپور. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازو ولایتي اداره په فساد تورنه کړه او له ولسمشر حامد کرزي څخه یې وغوښتل چې والی او نور چارواکي له دندو ګوښه کړي. د خلکو د استازو د قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل ولایتي اداره د خلکو ستونزو ته رسیدلی نشي او د کندهار والی د دې ولایت لپاره زهر دی، خلک یې باید له ظلمه خلاص شي. محمد صادق رښتینی او په دې اړه تفصیل.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو یو شمېر استازو د دغه ولایت د خلکو د ستونزو تر اورېدو وروسته په یو غونډه کې د کندهار پر ولایتي ادارې سخت انتقادونه وکړه او زیاته کړه چې په ادارو کې فساد اوج ته رسیدلی خو ولسمشر یې په وړاندې عکس العمل نه ښیي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي عبدالرحیم ایوبي وویل چې د کندهار والي ډاکټر توریالی ویسا او د هغه ټول سکتوري رئیسان په خپلو کارونو کې پاتې راغلي. ډیرو کسانو اساسي قانون تر پښو لاندې کړی او له خپل واک څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
رئیس جمهور د افغانستان څخه مخواست دی چې د کم اساسي قانون غوښتنه د طالب څخه یې چې اساسي قانون منې سوله د سره کوو. اول دې خپل ادارو ته فرمان ورکړي چې د اساسي قانون منې کچیر ستا ادارې ستا وزیران ستا والیان ستا څارنوالان ستا قاضیان د ملي امنیت متصبه اداره اساسی قانون ته احترام لري. د طالب پلان به د اساسی قانون ته احترام لري. هغه طالب چې په غره کې دی هغه د اساسی قانون د بیرې د ترس او د وام څخه غره ته ختلې دی. د قانون ته هغه احترام لري. مګر تا چې د والی په جامه کې ښینولې دي، تا چې د قاضي په جامه کې ښینولې دي، تا چې د ترنوال په جامه کې ښینولې دي، بدبختانه هغه د اساسی قانون د ټول اندی کوي.
نو موري پر ولسمشر ژغ وکړ چې دغه چارواکي لخپل دندو ګوښه کړی. د ایوبی په وینا ولایتي اداره د خلکو ستونزو ته رسیدګي نه کوي او د کندهار والی د دغه ولایت لپاره زهر دی او خلک یې باید د ظلم خلاص شي. غونډې ته د کندهار د والی مرستیال او د ګوتو په شمیر رئیسان هم رابلل سوي وه. د کندهار د والی مرستیال عبدالقدیم پتیال د خلکو ستونزې ومنلې خو زیاته یې کړې چې ولایتي اداره کوشش کوي چې دغه ستونزو ته پر وخت جواب ووایي.
چې هر څوک هر ډول ارزای راوړي د هر ډول مشکل لري هغه بدل تثبت کو او بیا به د ټولو ملکی او نظامی ادارې د مسولین او منصبینو په شمول هغه د وکیل محترم وکیل صاحبانو خوښه ده چې په کوم ورځ باندې مجلس جوړوي هغه به ټول وي. ټول عرایض ټول مشکلات چې دلته دوستان راوړي وي هغه به ثبت شوي وي، هغه به د کاغذ پر مخ لیکل شوي وي او یو په یو به هغه اړوند دولتي مسؤل جواب وایي په هغه غونډه کې.
د کندهار د دولتي ادارو څخه د خلکو شکایت نه وي خبره نه ده. خدا لمړی ځل دی چې د ولسی جرګې غړي د خلکو دا شکایتونو ته جدي عکس العمل شي.
له کندهار د ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو محمد صادق رښتینی بیا هم را سره دی او پلانډي سره راته وایي چې د کندهار چاپ خبرونو نن پر کوم موضوعاتو مطالب خبره کړي وو.
په کندهار کې چاپیدونکو ورسپانې ګرداب د ترافیکي پیښو مسله راخسته او لیکلي دي چې د کندهار د ترافیکو مدیریت خلکو ته د پیسو په بدل کې لایسنس ورکوي. ورسپانې د خلکو هغه ټلیفوني پیغامونو ته هم اشاره کړې چې هر ورځ خلک یو بل ته استوي او غوښتنه کوي چې په احمد شاه بابا عبدالي ترانسپورتي شرکت کې کابل او نور ولایتونو ته سفرونه ونه کړي. ورسپانې د خلکو د خلیلي کلی چې دغه شرکت د پرله پسې ټکرونو سره سره دولت ته دغه شرکت جواز نسی اخیستلی او دوی نور ناهیلي سوي ځکه پر ټلیفوني پیغامونو خلک د دغه خطر څخه راګرځوي. دغه راز په کندهار کې دوه خبریدونکو ونیزو هم تر ډیره پر ملي او نړیوالو مسایلو خبرې کړي. ټاټوبي ونیزي په خپل سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان لور پر لوټه تیر کوي. د ونیزي په وینا په پاکستان کې د رواني لوبي د ساتلو لپاره د دغه هیواد حکومت پوځي استخباراتو او ځایي وسلوالو تراګورو ټولو په یو موضوع شینه نه استلی. ونیزه په پاکستان کې ورستوي پیښو او تاهولاتو ته په اشاره وایي چې د دغه هیواد د کورنوي چارو وزیر تل ویلي چې د دوی په هیواد کې د رواني نامنۍ ترشا د یو بل پټ قوت لاس دی خو تر اوسه هم دوی د دغه قوت په اړه معلومات نه دی ورکړي. د کندهار پانی په نوم یو بل ونیز بیا د دلوي شپږویشتمې نیټې ته اشاره کړې. د ونیز په لیکنه د دلوي شپږویشتمه چې د افغانستان څخه د روسانو د وتلو ورځ ده د دغه ورځ لمانځل افغانانو ته دا پیغام ورکوي چې د ازادۍ تر لاسه کول مزددي خو د ساتلو جوهر نه لرو. د ونیزی په وینا افغانانو د روسانو په مقابل کې خپلې وینې وڅڅولې او د خپل بدن غوښه د دې خاورې لپاره نظرانه کړې خو د روسانو تر وتلو وروسته مجاهدینو او جنگسالارانو وطن په بل مخ واړوي او تر اوسه هم د دوی د لاسه رامسته شوي ستونزې پر ځای پاتې دي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. په کوټه کې د تیرې شنبې ورځې په یو زوروره چودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر یو نوی تر رسیدلی او چارواکي وایي چې یو سلو اتیا زیات کسان ټپیان دي. له وژل شویو کسانو څخه د پنځو اتیا تنو مړي. له تیرې ورځې راهیسې د زرګونو خلکو په منځ کې د کوټې په هزاره ټاون کې پراته دي او ورته ناست شیا احتجاج کوونکي وایي تر هغه به خپل مړي خاورو ته ونسپري چې د کوټې امنیت پوځ ته ونسپارل شي، د دوی وژونکي وسلوال ونینیول شي او سزا ورنکړل شي. لکوټه د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل راپور راکوي.
په کوټه کې د جنوري د لسمې د علمدار سړک په دوه چاودنو کې د اتیا وژل شویو کسانو غوندې د تېرې شنبې د ورځې پنځه اتیا مړي هم له پرون راهیسې د کوټې په هزاره ټاون کې پراته دي او ورته ناست زرګونه شیعه مسلمانان وایي دا ځل به تر هغه وخت خپل مړي خاورو ته ونه سپاري چې د کوټې ښار امنیتي چارې پوځ ته نه وي سپارل شوي او د پلټنې په عملیاتو سره د دوی د خلکو قاتلین په سزا نه وي رسول شوي. بل لور ته د کوټې په علمدار سړک او د ښار په نورو برخو کې هم زرګونه نارینه ښځې او ماشومان د شنبې د ورځې د نړۍ چاودنې په ضد د احتجاج په توګه ناست دي. د وحدت المسلمین په نامه د شیعه مسلمانانو اتحادیه وایي دوی تېره میاشت د علمدار سړک تر پیښې وروسته یوازې دا غوښتنه نه وه کړې چې واک د ګورنر ته وسپارل شي خو وسلوال د آزاد ګرځي. وایي دا ځل به تر هغه وخت خپل مړي ښخ نه کړي او کورونو ته به ستانه نه سي چې پوځ د ښار امنیتي چارې په خپل واک کې نه وي اخیستې او د هغو وسلوالو په خلاف یې هدفي عملیات نه وي کړي چې د دوی سلګونه خلک یې وژلي دي. په هزاره ټاون کې د چاودنې ځای ته څیرمه د یوه کور یوه هزاره وکړو. آیا دلته پولیس نسته، استخباراتي ادارې او نورې امنیتي ادارې نسته که څنګه؟ له موږ هزارګانو سره ولې داسې کیږي؟ موږ له حکومت غواړو چې بلوچستان د پوځ ته وسپارل شي. د شیعه مسلمانانو د وژنې په خلاف د پاکستان په ټولو لویو ښارونو کې هم احتجاج دوام لري او شیعه مسلمانان د غم او غصې په حال کې دي. په هزاره ټاون کې د چاودنې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمېر یو نوي تنو ته رسېدلی او شاوخوا پنځلس نور مړي هم په روغتونونو کې پراته دي چې په ډېر خراب حالت کې دي او نه پېژندل کېږي، او څه د پاسه یو سلو اتیا تنه لا هم په روغتونونو کې ټپي پراته دي چې ځینې یې لا هم په مرګونې حالت کې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي که دا ډول بېګناه خلک وژل کېدل پاکستان به پاته نه شي.
دا غریبان په ډېر تقسیم مړه شول. کم حکومت، کم حکمرانان، کم د واک مالکان چې خپل ولس ته د سر زمان تحفظ نه شي کولی، هغه د یوې ورځې دپاره د حکمرانۍ حق نه لري. او که انسانان مجبور شي بیا د داسې حکمرانانو خلاف بغاوت جایز کېږي.
د یکشنبې په مازدیګر ایښول شوي مړي تر څلېرویشتو ساعتونو وروسته لا هم پراته دي او د شیعه مسلمانانو لخوا حکومت ته له ورکړل شویو اته څلېرویشتو ساعتونو څلېرویشت ساعتونه پاته دي. وایي که یې غوښتنې ونه منل شي نو په ټول پاکستان کې به په پراخو احتجاجونو لاس پورې کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نننۍ ماښامنۍ خبري مجلې وروستی راپور هم د سیمه ییزو روانو چارو په اړه دی. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون له هندوستان غوښتي دي چې د بهرنۍ پانګونې لپاره دروازې نور هم پرانیزي او هغه قوانین نور هم نرم کړي چې د سوداګرۍ په مخ کې ستونزې جوړوي. کامرون چې د سلوپ شاوخوا کې برتانوي تجارتي مشرانو د یو هیئت په مشرۍ د هندوستان په اقتصادي مرکز ممبئی ښار کې خبرې کولې، د برتانیا او هند ترمنځ د ځانګړو اړیکو د رامنځته کولو په اړه خبرې وکړې. جزئیات اجمل اند اوروي.
ډیوډ کامرون د دوشنبه په ورځ ممبئی ته ورسید. د برتانیا د صدر اعظم په توګه هندوستان ته د نوموړي دویم سفر دی. نوموړی هندوستان ته څو ورځې وروسته له هغې سفر کوي چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د سوداګرۍ د پراختیا په موخه په ورته سفر هندوستان ته تللی و. راپورونه وایي چې د ډیوډ کامرون سره په دې سفر کې تر سلو د زیاتو کمپنیو استازي، څلور د کابینې وزیران او نه د پارلمان غړي ملګري دي. دا لومړی ځل دی چې کامرون په دومره شمیر د کمپنیو استازي له ځان سره په یو بهرني سفر بیایي. په ممبئی کې د خبرو پر مهال ډیوډ کامرون وویل نوموړی په دې واقعیت وای ویاړي چې یو شمیر لوی هندوستاني کمپنۍ لکه ټاټا ګروپ د برتانیا په اقتصاد کې لویه برخه لري، خو نوموړي د متقابلو اسانتیاوو وختنه وکړه. کامرون وویل برتانیا پرانیستی اقتصاد دی او موږ دا ډول پانګونې هڅوو، خو نوموړي وویل په بدل کې موږ غواړو چې د هندوستان د اقتصاد په پرانیستلو خبرې وکړو څو زموږ د بیمې او بانکونو کمپنۍ وکړی شي چې نوره مستقیمه بهرنۍ پانګونه وکړي. نوموړي شکایت وکړ چې په هندوستان کې په دې برخه کې تر اوسه هم زاړه اصول او قوانین پر ځای دي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هندوستاني کارګرانو ته په خبرو کې وویل چې دې پیړۍ کې به هندوستان یو له سرلارو هیوادونو څخه وي او موږ غواړو چې شراکت ورسره ولرو. هندوستان له برتانیا څخه په 1940 میلادي کال کې خپلواکي ترلاسه کړه. کامرون په خپل سفر کې وویل چې دواړه هیوادونه ځانګړې اړیکې لري. د هغه اصطلاح ده چې برتانیا یې له امریکا سره اړیکو ته کاروي. دا مهال د برتانیا اقتصاد د نړۍ شپږم لوی اقتصاد دی او هندوستان د نړۍ لولسم لوی اقتصاد ګڼل کیږي. خو اټکل کیږي چې هندوستان به په راتلونکو لسیزو کې له برتانیا څخه په اقتصادي وده کې مخکې شي. کامرون د دوشنبه په ورځ همدارنګه د هندوستانیانو لپاره په یوه ورځ کې د سوداګریزو ویزو د اسانتیا اعلان وکړه. وی ویل چې د هندي زده کوونکو لپاره هم پر ویزو هیڅ ډول محدودیت نشته.
قدرمنو اوریدونکو، دا د خبری مجله مطالب پای ته ورسیدل. احمد جعفر احمدی سره اوسئ چې بل نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای تکل. شنونده عزیز سلام مجدد به شما. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. مهمترین مطالب این مجله خبری: در جایی که امنیتش تامین نشود صندوق رایدهی نمی گذارم. این را رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز گفت. آیسف می گوید نیروهای افغان بدون کمک هوایی نیروهای بین المللی توانایی اجرای عملیات موفقانه را دارند. در مورد تجاوز بر یک شاگرد مکتب توسط معلمش هم خواهید شنید.
از دو کدام مرگ ما بیتر از ده، این برز ما می موردم بیتر بود.
پیش از این که در این موارد با تفصیل بشنوید، خبرها با سلطان محمد سرور.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر امنیت مراکز رایدهی و کارمندان این کمیسیون از سوی ارگان‌های امنیتی کشور تأمین نشود، هیچ صندوقی را برای انتخابات سال آینده نخواهند گذاشت. کشورهای ناتو در گردهمایی روز جمعه در بروکسل درباره مسائل امنیتی و مأموریت این پیمان در افغانستان بحث و گفتگو می‌کنند. مقام‌های محلی بدخشان از تکمیل کار نخستین پوهنتون در این ولایت خبر می‌دهند. در حمله امروز بر دفتر پولیتیکال ایجنت خیبر ایجنسی در پشاور حداقل 16 نفر کشته و زخمی شدند و یک محقق ملل متحد میگوید وقت آن فرا رسیده تا محکمه بین‌المللی جنایات جنگ جرایم در سوریه را پیگیری کند. تفصیل اخبار: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر امنیت مراکز رایدهی و کارمندان این کمیسیون از سوی ارگان‌های امنیتی کشور تأمین نشود، هیچ صندوقی را برای انتخابات سال آینده نخواهند گذاشت. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون امروز در صحبت با خبرنگاران چنین گفت:
جایی که امنیتش تامین نباشم صندوق رایگیری اوجا نمیگذارم. نیروهای امنیتی مکلف هستن امنیت مرکز رایدهی، محل رایدهی را تامین کنه، امنیت کارمندای ما را تامین کنه، امنیت رایدهنده را تامین کنه، امنیت کاندیدا را باید تامین کنه.
آقای معنوی میگوید که تا چند روز آینده لیست مراکز رایدهی را با نهادهای امنیتی کشور شریک خواهد ساخت. انتظار می رود کشورهای عضو ناتو به هدف بحث روی مسائل مختلف روزهای پنجشنبه و جمعه آینده در بروکسل گرد هم آیند. دومینیک میدلی، سخنگوی ملکی ناتو، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که در روز دوم این نشست روی مسائل امنیتی و مأموریت ناتو در افغانستان بحث و گفتگو می شود.
توقع می رود وزرا در بیانیه‌هایشان در مورد وضعیت موجود افغانستان، پروسه انتقال و توانایی نیروهای افغان بحث کنند.
سخنگوی ملکی ناتو افزود که در این نشست بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان بیانیه اش را در خصوص وضعیت امنیتی کشور به وزرای 50 کشور عضو ناتو ارائه خواهد کرد. مقامات محلی بدخشان از تکمیل کار نخستین پوهنتون در این ولایت خبر می‌دهند. پوهنمل خسرو، رئیس تحصیلات عالی بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال آینده حدود 1600 محصل شامل این پوهنتون خواهند شد. مقام‌های ولایت دایکندی میگویند درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی کجران این ولایت از صبح امروز تا تهیه این خبر ادامه داشت. به اساس گزارش‌ها این درگیری پس از آن آغاز شد که مخالفان مسلح بالای پوسته امنیتی سیاسنگ حمله کردند. سمونوال محمد آصف، آمر قماندانی امنیه دایکندی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان این جنگ دو مخالف مسلح کشته شده و دو پلیس و یک مخالف مسلح دیگر زخم برداشت. در یک خبر دیگر از بامیان، ولایت همجوار دایکندی، میشنوید که اعتصاب غذایی فعالان مدنی در این ولایت به خاطر کشته شدن شیعیان در انفجار کویته در پاکستان وارد روز دوم شد. این اعتصاب کنندگان از سازمان ملل متحد میخواهند که بر حکومت پاکستان فشار وارد کند تا جلوی کشتار هزارها در این کشور را بگیرد. مقامات محلی هرات میگویند که 35 مخالف مسلح دولت با پروسه صلح پیوستند. مل پاسوال رحمت الله صافی قماندان امنیه این ولایت در صحبت با خبرنگاران گفت شمار از این افراد در بخش کارگزاری ماین‌ها در پاکستان آموزش دیدند. و در جریان یک درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی درزاب جوزجان 7 مخالف مسلح کشته و 10 دیگر زخم برداشتند. رحمت الله حشر ولسوال درزاب به رادیو آزادی گفت که این درگیری هنوز هم در منطقه چکانه پایان ولسوالی ادامه دارد. مردم محل ادعا دارند که در جریان این عملیات افراد ملکی کشته شدند، اما مقام‌های محلی این ادعا را رد می‌کنند. شبه نظامیان که خود را به شکل پلیس در آورده بودند بر دفتر پولیتیکل ایجنت یا نماینده سیاسی در شهر پشاور حمله کرده 5 نفر را کشته و 11 نفر دیگر را زخمی ساختند. مقامات میگویند که حداقل 4 شبه نظامی بر دفتر مطهر زیبخان پولیتیکل ایجنت خیبر ایجنسی در پشاور حمله کردند. شفقت ملک معاون ریاست خونسازی بمها امروز در پشاور به خبرنگاران چنین گفت: نخست آنها دست به تیراندازی زدند و سپس انتحاری ها که با خود واسکت های انفجاری داشتند داخل شدند. 2 نفر از انتحاری ها خود را در 2 محل مختلف منفجر ساخت. اکنون ما مصروف عملیات نجات و انتقال هستیم و سپس تحقیقات را آغاز می کنیم. گزارش ها می گویند که حمله هنگامی رخ داد که یک جلسه مشران قومی با مقامات دولتی در داخل دفتر ادامه داشت. رهبران شیعیان در شهر کویته هشدار دادند که اگر حکومت پاکستان مسئولان حمله روز شنبه را ظرف 48 ساعت دستگیر نکند، دست به اعتراضهای وسیع خواهند زد. آنان همچنین میگویند که بر رسم اعتراض اجساد کشته شدگان را دفن نخواهند کرد. یک محقق ملل متحد میگوید وقت آن فرا رسیده تا محکمه بین‌المللی جنایات جنگ جرایم در سوریه را پیگیری کند. کارلا دیل پونتو که سارنوال سابق ملل متحد و عضو کمیسیون بازرسان ملل متحد در نزاع سوریه میباشد، امروز به خبرنگاران گفت که این کمیسیون بر جامعه بین‌المللی فشار وارد کرده تا اعمال خشونت در سوریه را به محکمه بین‌المللی جنایات جنگ راجع سازد. یک گروه وابسته با شبکه القاعده در عراق مسئولیت موج اخیر حملات در مناطق شیعه‌نشین بغداد را به عهده گرفت. گروه دولت اسلامی عراق امروز با نشر یک اعلامیه در وبسایت خود گفت که حملات دیروز در بغداد را برای انتقام از فعالیت‌های مجرمانه حکومت در مناطق سنی نشین بغداد انجام داده است. حکومت عراق زیر نفوذ شیعیان می‌باشد. در نتیجه حملات دیروز در شهرک اصدر، حبیبیه، قاهره و 2 ناحیه دیگر پایتخت حداقل 28 نفر کشته و حدود 100 نفر دیگر زخمی شدند. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. خبرهایی را که از رادیو آزادی شنیدید روی وبسایت رادیو آزادی هم دیده و شنیده می توانید. www.azadiradio.com اگر امنیت برخی از مراکز رایدهی انتخابات 1393 تأمین نشود، اقدام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چه خواهد بود؟
جایی که امنیتش تأمین نباشم، صندوق رایگیری روش نمیگذارم.
نیروهای افغان توانایی آن را دارند تا بدون کمک نیروهای بین المللی عملیات موفقانه را اجرا کنند.
ارزیابی دقیق ما نشان می‌دهد که استفاده نشدن از قوای هوایی عملیات نیروهای افغان را متاثر نخواهد نمود.
سخنگوی آیسف بود. یک شاگرد دیگر مکتب مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، از سوی افراد مسلح نه بلکه توسط معلمش.
مرگ می بیتر است. دولت باید در قبل دفاع کنه دیگه. آبروی ندارم، آبروی تا قوم منم، آبروی خود منم.
شایمای 25 ساله در ولایت جوزجان سربریده شد.
شوارشم به نام خود بلیس افراد العمر داره، در خانه موجود نبوده.
با رادیو آزادی باشید. شنوندهایی که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید، سلام. میزبانتان احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا زمانی که از امنیت مراکز رایدهی انتخابات آینده مطمئن نشود، این مراکز را برای رایدهندگان باز نخواهد کرد. رئیس این کمیسیون امروز در کابل گفت که نیروهای امنیتی افغان مکلفند تا امنیت این مراکز و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را تأمین کنند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگر از نهادهای امنیتی کشور خواست تا برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در قسمت تامین امنیت مراکز رایدهی آمادگی بگیرند. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون که بروز دوشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت که نبود امنیت از چالش‌های عمده فرارای برگزاری انتخابات میباشد. وی گفت که تا یک هفته دیگر لست مراکز رایدهی را با نیروهای امنیتی افغان جهت تامین امنیت شریک میسازند. آقای معنوی هشدار میدهد هرگاه امنیت به صورت درست تامین نشود، این کمیسیون نخواهد توانست یک انتخابات همشمول را برگزار کند.
مگر مسئولیت در کمیسیون انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی 2014 داشته باشم، جایی که امنیتش تامین نباشم صندوق رای گیری وجود نمیگذارم. نیروهای امنیتی مکلف هستند، امنیت مرکز رای دهی، محل رای دهی را، امنیت کارمندان مرا، امنیت مواد انتخاباتی را، امنیت ناظر و مشاهد، امنیت رای دهنده را، امنیت کاندیدا را باید تامین کنه. اگر از یکی از این بخش های رقم امنیت چه تامین کردن نتونه، پس انتظار نداشته باشه که کمیسیون از باز معجزه میکنه و انتخابات انجام میده.
زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان همزمان تعیین شده است و همین مسئله سبب افزایش نگرانی ها میان گروه های سیاسی در کشور گردیده است. اما حکومت افغانستان اطمینان داده است که با روی دست گرفتن تدابیر امنیتی زمینه را برای برگزاری انتخابات مهیا میسازد. ایساف نیز گفته است که اساکر خارجی در صورت ضرورت حاضر به همکاری با نیروهای امنیتی افغانند. اما در کنار مسئله امنیت، بحث در اختیار قرار دادن بودجه انتخابات به وزارت مالیه مسئله دیگری است که کمیسیون مستقل انتخابات از آن انتقاد میکند. فضل احمد معنوی به این باور است هرگاه بودجه انتخابات به تنهایی از سوی وزارت مالیه به مصرف برسد، این مسئله مانع پیشرفت برنامه‌های کمیسیون برای برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده آن خواهد شد.
فرمان 45 ریاست جمهوری افغانستان وزارت مالیه را مکلف می‌سازد. بودجه انتخابات باید از طریق وزارت مالیه افغانستان به مصرف برسد. کمیسیون انتخابات این بحث را به نحوی به چالش کشیده. ما دید ما این است که اگر کاملا مطابق با معیارهای وزارت محترم مالی افغانستان مصرف کنیم، شاید ما در وقت زمانش کار خود انجام داده نتونیم. بنابراین ما هم شرطهای خود داریم که در بعضی جاها باید استثناءات حکومت افغانستان بپذیره.
با اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حدود 150 میلیون دلار مصرف را در بر میگیرد که قسمت اعظم این مبلغ از سوی جامعه جهانی پرداخته می شود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
بله، رادیو آزادی گزارش می‌دهد شما قضاوت کنید. آیسف می‌گوید که نیروهای افغان بدون حمایت هوایی هم می‌توانند عملیات نظامی را به طور موفقانه اجرا کنند. سخنگوی آیسف امروز به خبرنگاران در کابل گفت که نیروهای هوایی جزء اساسی عملیات را تشکیل نمی‌دهند. وی تاکید کرد که آنان به سخنان اخیر رئیس جمهور افغانستان در مورد عدم استفاده از کمک هوایی سربازان خارجی در عملیات نیروهای افغان احترام می‌گذارند. شرح بیشتر در گزارشی که ستار فروغ از کابل فرستاده.
در میان یک سلسله از بی‌باوری‌های داخلی مبنی بر عدم توانایی نیروهای افغان در زمینه انجام عملیات نظامی در نبود حمایت هوایی، آیسف از قابلیت قوای امنیتی افغان در میدان جنگ اطمینان می‌دهد. سخنگوی آیسف به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در صورتی که طرح و پلان عملیات نظامی به طور درست ترتیب داده شود، نیاز به استفاده قوای هوایی در جریان عملیات پیدا نمی شود. جنرال گوینتر کاتس گفت آنان با سخنان اخیر رئیس جمهور کرزی در خصوص عدم بکارگیری تیارات بم افغان اساکر خارجی در عملیات نیروهای افغان موافق هستند. به گفته وی بعضها با مقامهای افغان در راستای عملی شدن این کار ادامه دارد.
ارزیابی دقیق ما نشان می‌دهد که استفاده نشدن از قوای هوایی عملیات نیروهای افغان را متاثر نخواهد نمود. همه به این تعلق می‌گیرد که طرح و پلان عملیات به چه شکل ترتیب داده می‌شود. در صورتی که عملیات به گونه درست پلان گردد، عدم استفاده از قوای هوایی بر نتایج آن تأثیر نخواهد گذاشت. قوای هوایی فاکتور مهم عملیات نظامی را تشکیل نمی‌دهد.
رئیس جمهور کرزی به روز شنبه به هنگام دیدار از اکادمی ملی نظامی در کابل گفت نهادهای امنیتی افغانستان پس از این باید تقاضای کمک هوایی نیروهای بین المللی را در عملیاتشان مطرح نسازند. اما برخی از آگاهان مسائل امنیتی میگویند به نیروهای افغان در جریان عملیاتشان در نبود حمایت هوایی بیشتر آسیب خواهد رسید. جنرال عبدالواحد طاقت یکی از این کارشناسان این مسئله را ابراز کرده در ادامه گفت
ما متاسف هستم، افسوس میکنم که چرا جناب کرزی صاحب چنین یک فیصله های عجولانه که کوچکترین فایده برای نظام ما، برای دولت ما، برای سکتور امنیتی ما نمیرسانه، به جز از اینکه ضرر برسانه. چنین پشتیبانی های خارجی ها هم از چنین فرمان عجولانه فایده نداره، به جز از اینکه نقص داره.
احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان در ارتباط به این اظهارات رئیس جمهور کرزی واکنش تند نشان داده و گفته است که با این کار تحرکات طالبان مسلح در افغانستان شدت کسب خواهد کرد. حامد کرزی پس از آن خواهان عدم استفاده از قوای هوایی در عملیات نیروهای افغان گردید که به اساس گزارش‌ها در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی هفته گذشته در ولسوالی شیگل ولایت کنر 10 تن از افراد ملکی کشته شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. 6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان است. یک دختر 15 ساله در ولایت سرپل از سوی معلمش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. این دختر از حکومت می خواهد با معلمش برخورد قانونی کند. فرد متهم به تجاوز بالای این شاگرد مکتب دستگیر شده است. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
الهه دختری است که 15 سال عمر دارد و متعلم صنف هفتم لیسه نسوان طلوعی ولسوالی بلخاب ولایت سرپل می باشد. با گفته خودش چندی قبل در مسیر راه مکتب و خانه‌اش از سوی استاد قاسم معلمش به زور و تهدید چاقو مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. این دختر که عشق به چشمانش حلقه زده بود و به سختی صحبت می کرد گفت معلمش وای را تهدید به مرگ نموده، گفته بود که اگر موضوع را به خانواده‌اش بگوید سر می برد.
سر نداریم که بیدی دوست دشمن بگردم، آبروی ما رفت. او کسی نی کده مرگ ما بیتر است، کده مرگ ما بیتر است. دولت باید حقی منو دفاع کنه دیگه. آبروی ندارم، آبروی تا قوم ما رفت، آبروی خود ما رفت. از او کده مرگ ما بیتر است، اینه برز من میموندم بیتر بود.
حسین داد عرفانی برادر الهه میگوید در ولسوالی بلخاب کسی به این قضیه رسیدگی نکرده، مجبور شدند تا به مرکز ولایت مراجعه نمایند.
یک وقتی که معلم بیا در شاگرد خود همچنین تجاوز بکنه، ایده کدام قانون گفته، ایده کدام بشریت گفته؟ عینه او یک پدر ده پسر خود ده دختر خود تجاوز کرد. این ما از دولت میخوایم که باید بررسی شه، باید در داد ما برسه.
در این حال نسیمه آرزو رئیس امور زنان ولایت سرپل ضمن تقبیح این عمل ناشایسته آن هم از طرف یک معلم بالای شاگرد صورت میگیرد گفت او با جدیت این قضیه را پیگیری مینماید.
میرا سخت سرزنش میکنه. قضیه برای من یک 5 دقیقه پیش از شما آمدن شما قضیه پیش شما آمده، فعلا ما میرا پیگیری کرده رسیدیم که ما با ارگانایی که مرتبط است با مو ارگانای زیرک ما این قضیه را راجع بکنم از طریق ریاست مدارم بعدن پیگیری بکنیم. میرا
مقامات امنیتی در ولایت سرپل میگویند قاسم معلم مظنون قبلا از سوی پلیس بلخاب دستگیر شده و در بازداشت به سر میبرد و به خاطر تحقیقات به زودترین فرصت به مرکز سرپل انتقال و به ارگانهای عدلی و قضایی تسلیم داده خواهد شد.
در گزارش از عالم رحمانیار شنیدید که یک دختر 15 ساله در ولایت سرپل از سوی معلمش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. در ادامه خشونت علیه زنان در افغانستان، افراد مسلح ناشناس شام دیروز یک زن 25 ساله را سربریدند. این زن در ولایت جوزجان سربریده شده است. به گفته مسئولان دو فرزند از شیما بجا ماندند. باز هم از عالم رحمانیار در این مورد بشنوید.
با ادامه خشونت ها علیه زنان در ولایت جوزجان، این بار یک زن 25 ساله با اسم شیما در ولسوالی خما به ولایت جوزجان سر بریده شد. عبداللطیف اساقزی، عامر کشف مدیریت جنایی قماندانی امنی جوزجان، به رادیو آزادی گفت این قضیه شام روز گذشته در قریه بوساقه ولسوالی خما رخ داده است. آقای اساقزی افزود این قضیه زمانی به اتفاق افتاده است که شوهر این خانم در خانه حضور نداشته است.
مسامات شیمونم و بنت محمد عظیم باشنده اصلی ولایت تخار، باشنده فعلی قریه بوساقه ولسوالی خما که خانم 25 ساله بوده، بین ساعت‌های 3 الی 6 شام توسط افراد ناشناس که در خانه دو کس نبوده، صاحب دو طفل بوده، با ضرب چاقو سر بریده میشه. شوهرش هم به نام خدا بدی افراد عمر داره، در خانه موجود نبوده. قضیه تحت بررسی ما قرار داره، تیم بررسی ما در محل قانون رفته و یک نفر با اسم غلام محمد نام که دریور میباشه، با اساس صدای شوهرش بالای صدا داره، ما دستگیر کردیم. فعلا قضیه تحت بررسی ماست.
در این حال نجیبه قریشی، رئیس امور زنان ولایت جوزجان، از افزایش آمار قتل، خودکشی و فرار زنان از منزل ابراز نگرانی کرده، خواهان رسیدگی به مشکلات زنان در این ولایت است.
ما آماره که شاید ده قماندانی جنایی زیادتر باشه، پیش ما یک هفت قضیه آمار دست به خودکشی است که 3 قضیهش از ولسوالی آقچه بوده.
ولایت جوزجان که یکی از ولایات نسبتاً امن شمال کشور به حساب می آید، اما در جریان یک هفته گذشته ناامنی ها در این ولایت افزایش یافته. مردم این ولایت شاهد کشته و زخمی شدن 6 تن از سربازان قطعه واکنش سریع ریاست امنیت ملی جوزجان و 7 مخالف مسلح دولت بودند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وبسایت رادیو آزادی را باز کرده، جالبترین مطالب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ورزشی را بخوانید و بشنوید. همچنان می توانید گزارش های ویدیویی جالب را روی وبسایت ما تماشا کنید. یک هنرمند کولومبیایی در نظر دارد تا کامپاین را زیر نام ما به قدرت پوکانه باورداریم در کابل راه اندازی کند. هدف از این کامپاین دعوت مردم به صلح و دوری از جنگ و خشونت در افغانستان خوانده شده است. بیشتر در گزارش بشنوید که ستار فروخ تهیه کرده.
در یکی از روزهای بهار سال 1392 شمسی، آسمان کابل پر از پوکانه‌های گلابی رنگ خواهد بود. یک جوان آمریکایی کولومبیایی الاصل در نظر دارد تا 10,000 پوکانه را در اختیار باشندگان پایتخت افغانستان قرار بدهد و آنها سپس این پوکانه‌ها را به هوا رها خواهند کرد. یزمان اربولیدا گفت این کار را با راه‌اندازی کمپاین ما به قدرت پوکانه باور داریم به اجرا خواهد گذاشت. او که به روز دوشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد، در مورد این برنامه گفت: او میگوید کارها در راستای اجرای این برنامه در هفته دوم ماه اپریل سال جاری میلادی آغاز میشود. این کمپاین با اعصاب و سمینارها پیرامون مسائل فرهنگی، برقراری صلح و مشکلات اجتماعی در افغانستان و دیگر موضوعات را هم در بر خواهد داشت. تاریخ دقیق آغاز این کمپاین به این خاطر ارائه نمیشود که این رویا و تصور من است که یک روز باشندگان این شهر را با مشاهده پوکانه های زیاد در آسمان و تعجب اندازم. به گفته وی این کمپاین پیش از این در هند، ژاپن و کنیا برا انداخته شده است. در همین حال تیمورشاه ساقزی، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، با استقبال از برگزاری این کمپاین میگوید اجرای این برنامه در تشویق جوانان افغان به سهمگیری در پیشرفت و آبادی کشورشان کمک میکند. برگزار کننده این کمپاین میخواهد که با راه اندازی این برنامه پیام صلح و همبستگی و دوری جستن از جنگ و خشونت را به وسیله جوانان افغان به جهانیان برساند. وی گفت در صورتی که آنها پول بیشتر برای خریداری پوکانه جمع آوری کنند، این برنامه را به سایر شهرهای بزرگ افغانستان هم گسترش خواهند داد.
از پیام های شما.
خوب فریبکاری و کمپانی های مخابراتی شروع شده. یک پیام آماده نشته کده که رفقایتان به تلفون شما انتظار برند. زنگ زدیم دیدیم که نمره خارجی که زنگ زدن با مجرد زنگ زدیم که اینجا خانه را از اینه خود.
از ولایت تفار بروز والی چایا پیره یا بیشخر. ما ایجا با پایز علولیت داریم. برف میدنم ما از قیره 20 قرار پیاده میریم با تپه بالا میشیم بعد به هر جا تماس بگیریم.
در کلومتری ولسوالی شکرشون که قرار داریم در جای ما نه برق است و نه پایه است و نیالی فعلا در بالای کوستیم گپ میزنیم.
محمد نبی از ولایت بادغیس ولسوالی جوان غریق خمه میشید. یاد از من به ولسوالی ما والا کده ایراچه فعال میزازد دو سال میشه فعال کن.
عبدالناصر هستم از ولایت بلخشان که در جای ما نه انتان است نه دیگر است نه دیگر. من مهراب الدین است از ولسوالی شهر بزرگ خیره یاویز. یک پایه تلفن افغان بسیم در تپه چوگانی نفت شده ما 13 الی 14 خیره کسیم با ما هیچ انتان نمیده.
از ولایت بلخشان ولسوالی یوان بسیار مشکلات های ما بخاطر افغان بسیم است. بسیار وقت زنگ میزنیم بسیار سر صدا می شود صدا تلفن ها را نمیشنویم و اکثر وقت زنگ میزنیم به نمایندگانشان با ما بد اخلاقی رفتار میکنند.
این جانب رمضان علی از قریه پاتقلس یک سیم کارد اتصالات مدت 9 ماه می شود گرفتم کار نمیکند.
شنوندای رادیو آزادی بودند که از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی مشکلاتشان را با ما شریک ساختند. 0700-08-46-20 شماره پیامگیر ماست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
صدر اعظم بریتانیا از هند خواست تا تسهیلات بیشتر را برای جلب سرمایه گذاری در آن کشور فراهم کند. دیوید کامرون امروز در سفرش به هند از آن کشور خواست تا قوانین را آسان‌تر بسازد که مشکلات را در برابر تجارت ایجاد کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به روز دوشنبه وارد شهر ممبئی شد. این دومین سفر کامرون به هند به حیث صدر اعظم بریتانیا به حساب می آید. او به اهمیت بیشتر روابط اقتصادی و تجارتی با هند تاکید کرد. صدر اعظم بریتانیا در این سفر گفت که می خواهد تا روابط خیلی خاص تجارتی با هندوستان داشته باشد. آقای کامرون در مقر یونیلیور در ممبئی گفت شرکت های بریتانیایی می خواهند تا هند را در عرصه ایجاد شهرها و مراکز تجارتی میان ممبئی و بنگلور همکاری کنند. با گفته صدر اعظم بریتانیا لندن برای ایجاد فرصت‌ها در عرصه‌های معارف و خدمات سیاحی با هند کمک خواهد کرد. کامرون در سخنرانی‌اش همچنان گفت که شمار از شرکت‌های هندی مانند تاتا گروپ در اقتصاد بریتانیا نقش زیادی دارند، اما آنها در مقابل خواهان سهولت‌های تجارتی و اقتصادی از هند شدند. با گفته صدر اعظم بریتانیا اقتصاد کشورش آزاد است و همه را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند، اما با گفته او لندن در مقابل می‌خواهد تا با باز شدن بهتر فضای اقتصادی هند بحث‌های صورت گیرد. کامرون گفت که در بدل چنین اقدام شرکت‌های بیمه و بانک‌های بریتانیایی خواهند توانست تا به صورت مستقیم در هند سرمایه گذاری کنند. صدر اعظم بریتانیا شکایت گونه یادآوری کرد که تا هنوز هم اصول و قوانین خیلی سابقه در هند روی کار است. در حالی که حکومت بریتانیا برای تقویت اقتصاد خود تلاش دارد، شمار از مقامات تخمین می‌کنند که هند در سال 2050 میلادی شریک سومین قدرت اقتصادی و استراتژیک جهان یعنی بریتانیا مبدل خواهد شد. سفر کامرون به هند در حال صورت می‌گیرد که چند روز پیش فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه برای تقویت روابط اقتصادی به هند رفته بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، اگر دهلی نو برای غور روی خرید 126 طیاره جنگی به ارزش میلیاردها دلار از فرانسه توافق کند، صدر اعظم بریتانیا به حکومت هند خواهد گفت که جت‌های جنگی یورو که بخش از آن در بریتانیا ساخته می‌شود، برای قوای هوایی هندوستان یک انتخاب خوب خواهد بود. از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سمیولا تندر از ولایت پکتیا نوشته است گزارش سازمان ملل متحد در مورد موجودیت فساد در ادارات حکومتی افغانستان دقیق است. در تمام افغانستان فساد موجود است. جان محمد از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار نوشته است مکتب قریه ما را طالبان منفجر ساختند. دولت تا حال هیچ کار برای ساختن مکتب دیگر نکرده است. و حکمت الله امین می نویسد مقام های ریاست ترافیک ولایت غزنی جلب وقوع حوادث ترافیکی را در ولایت گرفتن نمی توانند زیرا آغشته با فساد هستند. شنوندگان عزیز، نشرات امروز رادیو آزادی در همینجا به پایان رسید. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا لحظات بعد روی همین امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 آغاز خواهند شد. احمد جعفر احمدی میزبانتان و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک از شما اجازه می خواهیم. وقت و شب خوش و آرام برایتان خواهانیم.